یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازار د خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ روبه کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. دا به هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دوستانو په دې خبری مجله کې به نور راپورونه هم واورې، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په پرونی 14 کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبل اوخته. چارواکي وایي د لوګر برک برات ولسوالۍ کې د طالبانو بریک په شاتم بولی. او په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوخته دی. د خبرونو تفصیل. ولسمشری مانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسدالله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې 14 باید په هر ارخیز ډول وڅېړل شي. د ارګ یو خبر پانه کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې دغه اړوند ارګانونه باید دغه 14 وڅېړي، او ښاغلي غنی دا پېښه غندلې او خواشیني یې پرې څرګنده کړې. دغه 14 پرون د ښاغلي ولولجی په موټر وشوه چې د کابل د پولیسو په وینا د دغه شاعر او لیکوال د کورنۍ 2 تنه غړي پکې ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې خپله ښاغلی ولولجی هم ټپي دی، خو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ښار کې د مقناطیسي ماینونو 14 د وروستیو کې زیاتې شوې دي. د کابل امنیه قمندانۍ نن وویل یوازې تېره شپه یې په 9 حوزه کې 3 ښخ شوي ماینونه شنډ کړي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وایي تیر شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د دوی پر پوستو د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. د دغې قلی اردو ویاند ایمال محمد ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې له 100 زیات طالبانو وژل او ټپیان شول.
تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د تقیب سیمه کې په ملي امنیتي ځواکونو برید کړی و چې په یاد برید کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 3 تنه نور یې ټپیان شوي. د یادونې وړ ده چې په دغه نښته کې ملي امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
بل لور ته په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي تیره شپه یې دغلته 6 تنه طالبان وژلي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال هغه مهال وژل شول چې د ارغستان ولسوالۍ کې یې د پولیسو پر پوستو برید وکړ.
تیره شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د جهانګیر مانده په سیمه کې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو پولیسو پر پوستو باندې دې حمله کړې ده چې پولیسو غاښ ماتونکي جواب ورکړی دی. په همدغه حمله کې 6 طالب وسلوال وژلي دي او نور د دغه ځایه پښې سپکې کړې او په تېښته بریالي سوي دي.
طالبانو د لوګر او کندهار د بریدونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هڅې روانې دي او بېلابېلو لورو له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې، دې وسلوالې ډلې پر افغان امنیتي ځواکونو خپل بریدونه روان ساتلي دي. په پروان کې چارواکي وایي جبل سراج ولسوالۍ کې د 2 ځوانو نجونو مړی موندل شوی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شهکار د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دې 2 نجونو مړی د دې ولسوالۍ په تګلار سیمه کې موندلی. د نوموړې په وینا د وژل شوو نجونو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی او جسدونه یې د پروان ملکي روغتون ته لېږدول شوي. په پروان کې د 2 نجونو جسدونه په داسې حال کې پیدا کیږي چې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت کې وروستیو کې د غیر مسؤوله وسلوالو پراخ حضور او ګرځېدو راګرځېدو خلک اندېښمن کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی. نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس وبا یو نوی او خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. د برازیل د عامې روغتیا وزارت هغه شمیرې خپرې کړي چې ښیي په دې هیواد کې په کووید-19 ویروس د اخته کسانو شمیر له 1,000,000 اوښتی. یوازې د جمعې په ورځ یعنې پرون د جنوبي امریکا په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله تر 1,200 زیاتې د مړینې پیښې ثبت شوې دي. اوس په برازیل کې په کورونا د مړ شوو کسانو شمیر 9,000,000 ته نږدې شوی. له امریکا وروسته چې پکې 2,200,000 په کورونا اخته شوي، برازیل په نړۍ کې د دې ویروس د لوړې کچې له کبله دویم ځای لري. او وروستی خبر هم دا چې ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې پر بنسټ د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارشال بلینګسکلی به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سرګی ریابکوف سره د جون په 22مه او 23مه نیټه وګوري. په راتلونکي کې د اټومي وسلو کنټرول به د امریکا او روسیې د دې دو لوړ پوړو ماتانو د بحث مهمه موضوع وي. د امریکا متحده ایالاتونه همدارنګه چین هم د دې خبرو اترو ته وربللی، خو تر اوسه پورې چین په دې خبرو اترو کې ګډون رد کړی. تمه کیږي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو تړون به د امریکا او روسیې ترمنځ د نیو سټارټ نوی پایل د تړون ځای ونیسي چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی و. د لاس کلونو دا پخوانی تړون چې دواړه هیوادونو د 1550 اټومي سرګلولو په لرلو محدودوي د راتلونکي فبروري په میاشت کې پای ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه ملزاتې رادیو اوریدل. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ ربع کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل:
دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
بلخوا د بشري حقوقو نړیوال اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي له هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح، باید قبول بکنند.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري، باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي.
په نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب سو. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د روان لمریز کال په لومړۍ ربع کې له ژمنې سره سم طالبانو تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې زیات کړی دی. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اورکم او اوربند په موده کې له پخوا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې طالبان وایي چې امریکایانو له طالبانو سره د اورکم په مسله بحث نه و کړی، بلکې د انساني ترحم له مخې طالبانو خپلې حملې 40% راکشته کړي او طالبان په دفاعي حالت کې دي. په دې اړه نور زیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کوي.
فریبا جان، تاسو ته د ریډیو ټول اړوندو ته سلامونه وړاندې کوم. دا څه تمه چې د لچې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو تر توافق وروسته به په افغانستان کې اورکم یعنی تاوتریخوالی به راکم شي، خو برخلاف د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي نه ده چې اورکم نه ده سوی او جګړې کمې سوی نه دي، بلکې څو چنده جګړې نورې هم زیاتې سوی دي. جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکایانو سره په توافقنامې کې ژمنه کړې وه چې دوی به د بین الافغاني خبرې له شروع سره به تاوتریخوالی راکموي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې وه چې دوی به
تاوتریخوالی کموي او د افغان مسلمان اموژن بدروي. برعکس دوی د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاری وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغان خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
فریبا جان، که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په دې موده کې څومره حملې شوي دي، څومره ملکیانو ته، همدارنګه افغان ملي امنیتي ځواکونو ته، همدارنګه طالبانو ته څومره مرګ ژوبلا وخت ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د دې ارقامو په اړه موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه دفاع وزارت نه معلومات واخلو، خو تر اوسه پورې دوی ژمنې کړي دي، معلومات نه دي راکړي. بل خوا طالبان وایي چې دوی له امریکایانو سره په هوکړه کې دا نه و منلي چې دوی به تاوتریخوالی راکموي، بلکې د انساني تراحم له مخې جګړې له 30% څخه 40% ته راکمې کړي دي. د دغو ډلو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په دفاعي حالات کې دي، یعنی تاروزي حالات کې نه دي. همدارنګه دوی وویل چې ځینې وخت کله چې حملې کېږي هغه داسې چې طالبان افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په دوی باندې حملې وکړي، یا ځینې غواړي نور ځینې بیسونه جوړ کړي چېرته نو د دوی مخه نیسي. فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څه موده وړاندې په واشنگټن کې ویلي وو چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي یا د اورکم په مسالې باندې بحث نه ده سوی. فریبا جان، په دې اړه به موږ هڅه وکړو چې نور مجزیات هم هم اورېدونکو ته ورکړو، خو دا هغه موسم ده چې طالبان وایي دوی جګړې اعلان نه دی کړی، بلکې دوی بین الافغاني خبرو لپاره د چمتووالي لپاره دغه اورکم رقم کړی ده. فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان وایي چې د طالبانو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې راوروله. دوستانو، زموږ خپرونه ادامه لري په همدې موضوع کې تم کېږو. اخوا د افغانستان د دولت یو وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري نو لومړی باید اوربند ته غاړه کېږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو د تګ مخه ونیسي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې شول سوي چې خوشي سوي طالبان شایي بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سي. ځینو غربي ډیپلوماتانو هم د خطرناکو طالب بندیانو پر خوشي کېدو اندېښنه شولې وه. په دې اړه نور جزئیات سلیم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالب بندیان هم چې په وروستیو کې خوشي سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشي کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دی اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند و صلح باید قبول بکنند،
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشي کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشسو کسانو به هم استفاده وسی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړ دي د سلګونو هغو طالبانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خود بندیانو د خوشی کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشی کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشی کېدل به یې له سرې کرښې پښاړول وي. حکومت چې تر اوسه د طالبانو شاوخوا 3500 بندیان خوشی کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشی کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اجانس ته ویلي، دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشی کېدل هم غواړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو تر ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اوریدلای شي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی وره.
ټاکل شوی ده چې د خوست د غلام خان تجارتي بندر ترتلونکو دوه ورځې پورې د سوداګرو پر مخ پرانیستل شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تیاری نیول شوی او ټاکل شوی ده چې دغه بندر د چنګاښ د میاشتې په 2 نیټه په رسمي توګه پرانیستل شي. ښاغلی مومن وویل چې د افغانستان لوري په دې بندر کې ګمرکي تاسیسات جوړ کړي خو د ترانزیت لپاره کفایت نه کوي او باید زیات تاسیسات جوړ شي. غلام خان بندر له سپین بولدک وروسته له کراچۍ بندر تر کابل تر ټولو لنډه لاره ده. د غزنفر ګروپ شرکت د مزار شریف غازی برېښنا په پروژه 9 اتیا میلیونه ډالره پانګونه کوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي د غزنفر ګروپ IFC د نړیوالې موسسې سره د نړیوال بانک له مجموعي لګښت څخه د 6 میلیونه ډالرو په ارزښت پور اخیستو هوکړه لاسلیک کړه. نوموړي وویل چې د پور اخیستنې هوکړه لیک له لاسلیک کولو موخه د خپلواکې انرژۍ IPP پروژې په بڼه د مزار شریف په غازی برېښنا د 9 اتیا میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه ده. له دې ډلې 9 میلیونه امریکایي ډالره به له شریکانو سره په ګډه د غزنفر ګروپ ورکوي. یاده پروژه د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پرې کیږي او مالی وزارت یې د تصمیم کوونکي رول په غاړه لري. د یادې پروژې ټولیز وړتیا 950 میگاواټه ده چې په هیواد کې د 10% برېښنا تولید سبب کیږي او تولید شوې انرژي به په بلخ، کابل او ننګرهار ولایتونو وویشل شي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي قرارداد له مخې به تولید شوې برېښنا د افغانستان برېښنا په شرکت پلورل کیږي او نوموړی شرکت به په خلکو وویشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ یو روپۍ یورو 4.80 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ یو سعودي ریال 0.45 افغانۍ زر هندي روپۍ 970 افغانۍ زر ایراني تومان 0.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.80 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موارد الوسط په یو نړیواله موضوع راوخلو. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې پرون جمعه تصویب شو. دغه پریکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د مدیره هیئت لخوا تصویب شوی، له ایران غواړي چې دوه ساحو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. شک کېږي چې په دغو ساحو کې شایي پخوا اټومي فعالیتونه سوي. سالم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک د پام وړ دی چې د ایران د اټومي پروګرام او په هغه کې د شفافیت د نشتوالي په اړه یې جدي اندېښنې ولاړې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د پریکړه لیک له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی هغه دی چې له ایران غواړي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره بشپړ همکاري وکړي او له ځنډ پرته د دې ادارې غوښتنې پر ځای کړي. په دغو غوښتنو کې په ایران کې دوو ساحو ته سمدلاسه لاسرسی هم شامل دی چې واضح سي آیا هلته د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې نا اعلان سوي اټومي فعالیتونه سوي او که څنګه. ایران له 2 میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکېچ ولاړ کړی دی. براین هوک چې خبریالانو ته په یوه کنفرانس کې څرګندونې کولې زیاته کړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره پنجشنبه ټویټونه کړي او ویلي دي چې ایران هیڅ شی نه دی پټ کړي. شغلی هو کویل که دا خبره رښتیا وي نو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته د دغو ساحو په کتلو کې هم باید ستونزه نه وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کوه په 25 موافقو رایو سره تصویب سو، خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رای ورکړه او نورو هیوادونو لکه آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبي افریقا، تایلند او نایجر سپینې یا ممتنې رای وکارولې. شغلی هوک د روسیې او چین د مخالفو رایو موضوع ته په اشاره وویل روسیې او چین هڅه وکړه چې ایران له تفتیش او بررسۍ څخه وژغوري. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل اټومي قدرتونه چین او روسیه د هغو هیوادونو چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د پیشي او موژک لوبه کوي په ملاتړ سره ځانګړي مسؤلیتونه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیوالې اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې او شکونه سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پرې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی دی او که څنګه.
او یو بل موضوع د کورونا وایروس په اړه ده چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي سوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین ومومي. په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي چې ممکن ځینې موجود واکسینونه چې د نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړ سوي دي د کورونا مخه ونیسي. هیڅ مطلب نور تفصیل راکوي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت درېیم پړاو په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلی چې دا واکسین به شای انسان ته د یو کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرازنیکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لوري پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. دې کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 450 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږکال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیښت وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټر محبوبا حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د آکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 10 میلیونو پاوند په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیونه پاوند ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلېدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګي شي. دوی اوس د کورونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازمویي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه لرلې ده. د ده په باور دا واکسینونه انسان ته نور زیان نه پېښوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راسو د کابل چاپ رسپانو ته چې د افغانستان په اړه تبصرې لیکلې دي د رسپانو ته ناجیه صافی کتنه کړه.
هشت صبح رسپانې لیکلي باید پرې نږدو چې د سولې پروسه له ماتې سره مخ شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې او تر ټولو هیله بښونکې مسله دا ده چې یو شمېر حکومتي او طالب څېرو یو بل سره لیدلي تر څو مقدماتي مسایلو ته لاره هواره کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره تقریبا هر څه چمتو شوي او مذاکره کوونکي پلاوی هم ټاکل شوی او په څلورو ګروپونو به له طالبانو سره د جمهوریت په حوزه کې خبرو ته کښېني، خو په باوري یوازې دلته اوس سیاسي اجماع اړینه ده. په سرمقاله کې راغلي دلته هغه څه چې پرې تمرکز نه دی شوی سیمه ییزه او نړیواله اجماع ده، او په خبرې اوس هم ظاهرا ایران، روسیه، چین او په ځینو مواردو کې پاکستان راضي نه ښکاري. هشت توپ رسپانې لیکلي حقیقت دا دی چې افغانستان تر دې مهاله کله هم د جګړې پای ته رانږدې شوی نه دی، او اوس چې هر څه چمتو دي اړتیا ده چې د جګړې ښیلې لورې له هر څه وړاندې افغانستان خلکو او ګډو ارزښتونو ته پام وکړي، او پلاوی دې باید د ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو د ګټو پر ځای د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي سره له دې چې د سولې لپاره مناسب وخت دی او په دې اړه هم کورنۍ او هم نړیواله اجماع رامنځته شوې، خو لا هم د سولې پر مخ خنډونه شته. د سرمقاله لیکونکي په باور له یوې خوا روسیا او ایران او له بلې خوا پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې د هغوی د خوښي حکومت وي، او که د سولې لپاره توافق هم کیږي نو د دوی فشار به د داسې حکومت رامنځته کولو لپاره وي. د سرمقاله لیکونکي په باور نه پوهیږي چې په دوحا کې به د سولې لپاره لومړی بین الافغاني غونډه څه وخت جوړه شي، خو په وینا یې تر فشار لاندې طالبان به بیا هم د دغو لوریو په استازیتوب هڅه کوي، ځکه ډلې له امریکا سره په دوحا کې په دې اړه اتلس میاشتې وړاندې هم خبرې وکړې، خو نه یې سوله وکړه او نه یې هم له امریکا سره تړون ته ژمنتیا په ډاګه کړه. ورسپانې لامل دا ښودلی چې طالبان خپل واک نه دي او دغو لورو پرې ستره پانګونه کړې، نو اوس اړ دي چې د هغوی د ګټو لپاره چنې ووهي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي، او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په پایله کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي شي، قانون پر هر څه برلاسی وي، او د ترهګرو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ شي. او ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: مرکزي شوی سیستماتیک فساد او زموږ عایداتي ادارې. وړاندې د تېرې اونۍ په جریان کې د ولسمشر غني له لورې د مالی وزارت تر شپېتو زیات لوړ رتبه مامورینو ممنوع الخروج ته اشاره شوې او لیکل شوي دغه پرېکړه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې دولتي ادارې او موسسې په سرعت خپل اهمیت له لاسه ورکوي او ځای د یو شخص فردي سلیقه او پرېکړه نیسي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر ظاهرا دا ټول د فساد سره په مبارزه کې د ډېرې علاقې او وسواس پر اساس ترسره کوي، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو وروستۍ موافقه په افغانستان کې د فساد د زیاتېدو او په دې برخه کې د حکومت د تعهداتو د نه عملي کېدو څخه پرده پورته کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دې ټولو ته په کتو داسې ښکاري چې ارګ له عایداتي منابعو او پولي ادارو سره خاص علاقمندي لري، او دغه علاقمندۍ په اساس په هیواد کې فساد ته یو نوې بڼه ورکړې ده.
او سم ستاسې راغلي پیغامونه په ګډه اورو.
ستاسو له پیغامونو
نورزګانې له تګزاد ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ هیله داده چې خوراکي توکي مې ډېر کمبود سره مخ دي، چې نه غوړي او نه وریجې او نه نور خوراکي توکي شته. د ډېر سخت کمبود سره مخ که چېرې حکمالات نه اوسي خلک به د ډېر سخت حالت سره مخ شي. موږ هیله کوو چې زموږ تکوامک ورزېږي که نه راورزېږي، ډېر سخت کمبود سره مخ کېږو. وسلام.
Здравствуйте, Клана Канагар, у нас на Алипе не уйдет от Тулу и от Ванта Тарна, за Пиван Дарома, чем Курнаги, дети у них, ну, сколько ли, Дерхана не уйдет, и Амдайм, Пиван Нарах, мы не знаем, что это она.
Бали, ассаламу алейкум.
تاسو نو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو مشتره استولې او موږ هم د دې په معنی تر تخبره کړله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوي ځل بیا الله اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکاو
ولسمشرې مانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسد الله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې چاودنه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په دغه چاودنه کې چې پرون وشوه د پولیسو په وینا د ښاغلي ولولجی د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وای تیر شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولې او دغه برید کې 9 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان دي. په پروان کې چارواکي وای جبل سراج ولسوالۍ کې د دوه ځوانو نجونو مړی موندل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی پیژندل شوی. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی او ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي.
مننه کوم صلی الله علیه الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستل سي په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدل سي. د افغانستان د بدني تربیت بدني ریاست وای د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي ارسوي چې په کورونا کې پاتې سي او له همدې کبله لوبي زیانمن سي دي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا ویروس له کبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتاسي او خپلې روزنې وځنډوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سب دي زیانمن سوي دي. دوی د کورونا ویروس له کبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلی دی. همدارس ورزشي ځایونه، د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوزونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
از نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس خپرېدو پر مهال که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادرزاده به په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو له لارې روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادرزاده هیله لري چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادرزاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادرزاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خپرونې د بهادرزاده له قوله لیکلي چې وایي: که څه هم زه له افغانستان نه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادرزاده پر نړیواله کچه د عظیم یاستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
سباندی 2000 لیتر تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوی وو ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په ښار کې یو لړ عملیات ترسره کړل، چې د عملیاتو په مهال 2040 لیتر فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان انتقاچخ کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول 9 کیلوګرامه هیروین له کورولا موټره ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلوګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشئی موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د جوزا په 19مه ازادي رادیو ته ویل د دې مرکز ابتدايه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په اتمه ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي.
د افغانستان فردوس سر ناراضي طالبانو حکیمت د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کېږي د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېښتې کچه اضافه کېږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي وو. روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 460 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي.
د کورنیو چارو وزارت له نشهي موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته ویل، ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشهي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
فصلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشهي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه شته هلته کوکنار نشته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشهي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشهي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشهي موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشهي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت لیدل د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډیره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترتیل ډیره شوی.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین اسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاسته، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پایل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېتي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترې نجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې که طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، یعنې د قانوني کښت نه، دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامه باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
چې طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بېخي راټیټه شوې وه. دوی
د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کښې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هماغه وخت کښې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کښې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو، نو که دوی له یوه خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې چې غوښتل چې ترلاسه یې شي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کومو ځایو کښې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کښې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کښې راټولوي. په نورو هغه ولایتونو کښې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي. د دوی زیاتره مالي امکانات یعنې د مالي امکاناتو فصلو کښې تقریبا دېرش پېنځه فیصد د کوکنارو یا د نشه یي توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کښې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت دپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي او هغه په حقیقت کښې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کښې زما اوس درې نیم میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کښې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کښې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کښې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرلی شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کښې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجات دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کښې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هېوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کښې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
توده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوی چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې په رښتیا مرسل وړاندې کوي.
د کرونا وایرس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو دا اقدام له یوې خوا د کرونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډېرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
چې هغه کې دومره ما اینجا
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیریدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې 45 معتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سي را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به مثل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې کې لکان شو، بیا ته لور مې شو، ما مو سره شو کړ، بیا ته خبر نه وم، بیا ته خبر شو ما ترې به شپې په لباس کړ، بیا بیا ته پوره باندې را، بیا چې مور خیر دغه مکه ما نه منله، بیا دا بل ته لور اولاد به شو، بیا نو زم په تاسو شو انده لسکا ما مو سره کول کې ساده کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا سي د چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هواد تتللي او هلته د خښتو په یو کورا یا بټي کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ اپا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یار رضا جانا لیکن چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
نار باب صاحب مطلب میں دا نو ما غختل پوشم چې ته په یو میاش کې خامخه کارګرانو ته وسونه ور حلالوې کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې دا خو پردی خلک دی مونږ ولې خپل پیسې په دې ناقه ولګو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دی. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بازار باب سے
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کړه چې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دارې کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړي، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشایي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشایي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشایي مواد ورګډول. ځینې نشایي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشئی مواد دی ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، ورسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیب دا والا،
اوس دوی له نشئی مواد پرته جوان نشي کولای او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
تازه رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.